دلی من له حکومت نه غوښتنه چې دا پل زر تر زر جوړ کړي خلکو ته څنګه برابر کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو بیا هم د خبرونه ته زه همایون هیوات هر کله کوم دا ونی په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو ژوند سر لري په دیاړه د خبرونه لامل مسره بحث کوو. د خبرونه ملما محمد افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشهر خغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو په پایل کې خرغلاست وایو د پایل د پښتنه په توګه د مطرح کوچ یعنی کیدیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دی اړه غږیږو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلي کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ او تاسې وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولای سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایو چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بیلګې لري مختلف عوامل لري.
که مونږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی هغه مری اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی هغه رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدود نه تجاوز دته هم مونږ د فساد او بیلګا وایسو ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفینه بل داتې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولای بنان د زیقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بینه یوسل سي ولې متاسفانه نن پا په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه د تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې، داسې لنډ دغه ټول را ټول کړو. د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لري کې چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، او هلته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت یې په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بند سي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري، او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وضعي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خو د میاستو ټیغه کوي، زه دغه دقیقو دغه ثانیه او د حتی دغه ساعت دغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وضعي په ځان باندې تطبیق کړي، او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورسي، نو دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي. او امید دا دی چې ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې غلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
هغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ فرشونو پاکله څومره پوهیږي
انسانانو به د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې لپاره د پروتې لپاره د هغو څخه به استفاده کولی.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک پاکله څه وایي؟
فخوا څه و بلیم و او پاتې د سترنجانو سابقه و په و رنګه به کار و دا وسنی فرشونه دي ټول د سفنجي دي څه پکې پکې دي خرابيږي.
نن هم د موضوع څیرو په پایل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کیږو. ارزښت روښانه و او د کیفیت په باب د خلکو خبرې وګرو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، فرش یا غڅه چې غولای ور باندې پټیږي د انسانانو لومړی او ارتیاو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش باندې هم بدلی شوې دي. په پایل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې وبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی آویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندز نصر مساوی تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سوي نه و، له د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې لپاره د پروتې لپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دا د پرش لومړنی بنسټ هم په اسیا کې ښودل شوی دی او دغسې